دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړی د سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو خونی د ولسمشر جو بایدن په هغه وړاندیز باس ونه کړ چې افغانستان څخه نوو انتقال شو افغانانو ته د دایمي اقامې یا گرین کارت ورکول لاري چاري اسانه کوي ولسمشر جو بایدن سمو د مخ کې له اوکران سره د اجلو مرستو پاړه کانګرس ته خبره تر وړاندې کړه شغلی بایدن په همدغه تر کې له کانګرس څخه غوښتي وو چې هغه وړاندیز هم ومني چې امریکا ته د نوو راغلو مستحق افغانانو لپاره د دایمي اقامې یا گرین کارت ترلاسه کول اسانه کوي امریکایي رسنۍ سی ان ان وای چې د شاغری بایدن د غوړندیز په اساس هغه افغانان چې د 2023 کال د جولای د 1 او د 2023 کال د سپتمبر تر 6 پورې امریکا ته راغلي وي کولای شي په امریکا کې د دایمي اقامې یا گرین کارت لپاره غوښتنلیک وسپاري خو د سوسیټیډ پریس اژانس وای چې د امریکا د استازو خونی د سه شنبه په ورځ دا وړاندیز له باس څخه وغورځوه خو له اوکراین سره د 40 میلیارد ډالرو د مرستې تره تصویب کړه نو راغلو افغانانو ته امریکا ته لاره تاګه ورسته 2 کاله اقامه ورکول کیږي او له دغه اقامې له خلاصېدو وروسته دا 3 میاشتو بلې اقامې ته هم غوښتنلیک سپارلی سي امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته د 2023 کال د اګست له میاشتې راهیسې څه باندې 10,000 افغانان د داخلي په پروګرام کې متحده ایالاتونو ته انتقال کړل پاکستانی طالبانو د سولې خبرو لپاره د اسلام آباد سره اوربند غځولی دی دا خبره د پاکستانی طالبانو دوو منابعو فرانس پریس اژانس ته پرنده چهارشنبه ورس کړی ده تیر کال کله چې افغان طالبانو په افغانستان کې حکومت جوړ کړ په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان لاغه رئیسی د پاکستان پر امنیتی ځواکونو بریدونه زیات کړی دي اسلام آباد افغان طالبان په دې تورنوي چې پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلې ته پناه ورکړي او دغه وسلوال د افغانستان څخه په سرحد راوړي او بریدونه کوي د پاکستانی طالبانو دوه منابع فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې د اختر په مناسبت سبای اوربندې د مئی در 14 پورې غځولې دي دوه منابع ویل دي چې پاکستانی منځګړي افغانستان ته تللی چې د پاکستانی طالبانو سره خبري وکړي او زیاته کړي چې د خبرو په برابرولو کې افغان طالبانو مرسته کړې ده د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې او عربي ټولنې د الجزیره ټلویزیون امریکایي ولسله فلسطینی خبریاله شیرین ابو عاکله چې د اسرائیلو د پوز د عملیات راپورول او وبشن سو غندنه کړي او د جامع تحقیقاتو غوښتنه کړي ده د الجزیره نړیواله شبکه وایي چې د اسرائیل پوز د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې د دوی خبریاله شیرین ابو عاکله په کستی توګه په ډز وژلی ده ابو عاکله په لویدیځ غاړه کې د جنین په کم کې د اسرائیل د پوز د چاپی او نامنۍ پاړه په راپور جوړولو بخته و چې وشتل سی ده خو د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنټ وای داسې ښکاري چې هغه د فلسطینیانو په ډزو کې وشل سی ده الجزیره وای چې یو بل پروډوسر علی السمودی هم په برید کې ژوبل سوی دی د اسرائیل پوز دا مانی چې دوی په دغه کم کې عملیات کړي خو دا نه مانی چې کستانه د خبریاله په نشه کړي وي د اسلامي دولت د ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف په مراکش کې راغونډسوي چې خپلې هڅې سره همغږې کړي چې دغه جهادیانو په منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا کې د بیا راپورته کېدو مخه ونیسي په دغه غونډه کې د عرب لیگ ناټو او انټرپول نړیوال پولیسو په ګډون د شاوخوا 40 هیوادونو او سازمانونو وزیران او استازي ګډون لري دوی په مراکش کې راټولسوي چې د داعش ډلې او جنگیالو د ماتولو لپاره په نړیوال ائتلاف خبري او بحثونه وکړي دا غونډه لاغه درې کال ورسته کیږي چې د ائتلاف د سوریې له جنگیالو سره د داعش د زپور په برخه کې مرسته وکړه چې په سوریه او عراق کې د غډلې تش په نامه خلافت رنګ کړي د خلافت له رنګېدو وروسته داعش جنگیالي هلي ځلي کوي چې په افریقا کې خپل حضور پراخ کړي د پاکستان د سند ایالت عالی محکمې د دولت ضد ویناو په یو قضیه کې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ مشر علي وزیر ضمانت منلی او داغه د خوشی کولو امر جاری کړی دی د یادونې وړ ده چې علي وزیر پر ضد د دولت پر ضد او د خلکو د راپارولو درې قضیه سبسوي دي لدی مخکې هغه په یو قضیه کې ضمانت یې منزور شوی او اوس په درېمه قضیه کې داغه غوښتنلیک تر غور لاندې دی د خلکو د راپارولو ویناو په قضیه کې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی موسن داوړ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین او ډاکټر جمیل هم نومول سوي دي د کیمرون د ترانسپورت وزارت وایي چې د هیواد په مرکزی سیمه کې یو الوتکه چې ولستنه پکښې سپاره وو په ځنګل کې لیدل ده د وزارت یو چارواکي د نم د نشودلو پر شرط فرانس پرس آژانس ته ویل دي چې الوتکه لویدلی او د ژغورنې د عملیې کارکوونکي هڅه کوي چې معلومه کړي چې ممکن څوک ژوندي پاتې وي. دغه الوتکه د کیمرون د تیلو واردولو د شرکت لخوا کرایه سوي وه. او د مصر پوز ویل دي چې د سنای په سیمه کې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو جهادیانو په پوز برید کړی چې په ترڅ کې 15 مصري سرتیري او و جهادیان وژل سوي دي. دا په تیرو څو ورځو کې د مصر په پوز دوهم خونړی برید دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پوز ویان په یو بیان کې وویل چې جهادیانو سر وختي برید کړی او د یو افسر په ګډون څلور سرتیري پکښې ووژل سول او دوه نور زخمیان سوي. بیان زیاتوي چې و جهادیان هم وژل سوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. دغه برید په داسې حال کې سوی دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلوین د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره ملاقات کړی. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. لومړی به دا رپورټ واورئ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د حجاب د جبر کېدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي د حجاب مسأله د افغانانو داخلي مذهبي مسأله ده. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو ځپلو ته لا هم دوام ورکوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایند انعام الله سمنګانی افغانستان کې د حجاب د جبر کېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت وایند نت پرایس څرګندون ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې حجاب د افغانستان په ټولنه کې تل د اجرا وړ او حجاب هیڅکله هم د ښځو لپاره ګواښ نه دی.
ایالات متحده امریکا کوشش کوند.
ښاغلی سمنګانی ویل د امریکا متحده ایالات کوښښ وکړي تر څو د رښتینې بشري مسلې په وړاندې په ځانګړي ډول بندیزونه او محدودیتونه چې افغاني ټولنې د سری اقتصادي سولې سره مخ کړي خپل مسؤلیت ادا کړي. همداشان د امریکا متحده ایالات د زور ویلو پر ځای دي او ستونزو او اندېښنو ته د ډیپلوماتیکو لارو د هوارولو د لټولو هڅه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایند نت پرایس ورمو ورځ خبر اعلان سره په خبرو کې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت لخوا پر ښځو د حجاب د جبري کېدو او د کور څخه بهر د ښځو د مخونو د پټولو په اړه د پریکړې په باب ویلي چې باور یې داو چې اوسني طالبان د مخکې کلونو طالبان څخه فرق لري. ښاغلی پرایس ویلي چې د خپلو نړیوالو متحدینو سره یې بس تل داو چې شته منابع پر طالبانو د فشار لپاره وکارول شي. هغه ویلي چې پر طالبانو باندې د فشار د راوستلو لپاره به نور ګامونه اخلي تر څو طالبان پر خپلو پریکړو د سره کتنه وکړي. د طالبانو د اسلامي امارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایند محمد صادق عاقب مهاجر د حجاب د پریکړې په اړه په تازه څرګندولو کې ویلي چې یوازې برقي اغوستل د حجاب د پاره نه دي ټاکل شوي، بلکې په اسلامي نړۍ کې چې کوم لباس د حجاب د پاره کارول کېږي افغانستان کې ښځې هم کارولی شي. د ښځو د حقونو یو شمېر پالانې وایي چې اوس مهال چې په افغانستان کې ښځې له کور څخه بهر کوم لباس اغوندي د حجاب سره توپیر نه لري. د ښځو د کونه او پالا عارفی فاطمی امریکا غږ آشنا رالی ته ویل چې خځې چې کوم لباس اغوندي د شریف علاوه هم هیڅ ستونزې نه لري.
ما باید بگویم که پوشش زنای افغانستان
مرمت فاطمی ویل زه باید ویم چې افغانستان کې د خځو لباس هیڅ ډول شری ستونزې نه لري او د افغانستان خځې ټول الحمدلله مسلمانانی دي او جبری حجاب او هغه څه چې طالبان غواړي او برکه د افغان خځو لپاره د منلو نه دي. خود طالبان د اسلامي امارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد الحنفی د شنبه په ورځ د حجاب په اړه د نوو مقرراتو د اعلان په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته ویل چې دغه مقرراتو څخه یې هدف دا دی تر څو ښځې په ټولنه کې په عزت او درناوي ژوند وکړي. هغه ویل چې موږ غواړو چې خویندې مو په عزت سره په محفوظ ډول ژوند وکړي. د بلې خوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه وزارت سرپرست خالد الحنفی افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره د چهارشنبه په ورځ کابل کې کتلي او د حجاب د جبر کېدو په مسله ورسره خبرې کړي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د تیرو څو ورځو را په دې خوا په کابل کې دی او د دې وړاندې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی او د پوهنې وزارت سرپرست سره کتلي او په اړوندو مسله ورسره خبرې کړي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په افغانستان کې د شذو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تر حکم درې ورځې وروسته یو شمیر میرمنو په کابل کې لاریون وکړ. لاریون کوونکي وایي چې دوی برمته دي او لس د یوې مړې ډوډۍ لپاره محتاج دي. لبلخوا د شذو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د شذو د حقونو پر خوندي کېدو ټینګار کړی دی او د طالبانو د وروستي دریځ په اړه یې ژور اندېښنه ښودلې ده.
د اجباري حجاب پر وړاندې د افغان میرمنو اعتراض ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت په یو فرمان کې د میرمنو حجاب اجباري کړ د سشه میپورات یو شپیر میرمنو په کابل کې لاریون وکړ. دا میرمن وایي د افغانستان خزي طالبانو برمته کړی دي.
فرهنګ خود را تحت نام اسلام تحت نام حجاب بر زنان افغانستان تحمیل میکنه.
لاریون کوون کې وایي د افغانستان خلک دیوی مړی ډوډۍ محتاج دي او له طالبانو څخه یو خپل چی په خپل تازه حکم لسر غور وکړي.
ما میخواهیم به حیث زندجان به حیث اشرف المخلوقات زندگی بکنیم، نه اینکه اسیر و برده واری در کنج خانه در قفس خانوادگی بند باشیم.
د طالبان حکومت د شمې پورز په فرمان کې حجاب اجباری کړ وای که خزي عملی نکړي د کورنۍ او نارینه او مسلمان ته به سزا ورکړ شي او که دند لري دند به وزندول شي.
چیزی که اسلام بر ما گفته، چیزی که مورد پسند جامعه ماست، ما تطبیق میکنیم سر خود. مگر می ضرور نیست که عقده های شخصی و سلیقوی خود بالای ما جبرن ما تطبیق کنن.
یوشمر معترض میرمن وای طالبان د اعتراض مخنی ولی د ژورنالستان په شمول یوشمر د لړ محل لپاره نیولې وی، خو طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي.
خبرنگارای خارجی جا آمده بودن به خاطر پوشش خبری اعتراض امروز ما. بدبختانه طالبان اونجا آمدن و اسلحه گرفتن، اورا را با کامرهاشون برطرف کردن.
لده طول سرسر طالبان وی چه یواز مربون تا ده حجاب پا عرد توصیح شویده.
الحمدلله در افغانستان 99% خانما حجاب خود دارن، هیت ملاحظه ای و راستا وجود ندارن. در 1% دیگر هم اگر در بعض شهرها محدود است، یک دو شهر یا سه شهر حجاب ضعیف است، بسیار یک فیصدی خورد. مرزوا توصیه شده که حجابشان هم مراعات بکنن.
د خزو حجاب د جبرکی دو پاره د طالبان د امر بالمعروف وزارت تازه حکم پراخ غبرګون پاره ولیدی. د ملګرو ملتونو د خزو چارو اجرایی مشري په ویلامی کې د افغان خزو د حجاب پاره د طالبان د حکومت نوې لارښوونې د اندېښنې وړ بللی وایي. دا پر خزو باندې د محدودیتونو سختول دي. بلخوا د اروپای ټولن د بهرنی پالیسی مشر جوزف بوریل وای په کابل کې د حجاب په اړه د اعلان په حق لر ډیر اندېښمنیو. هر افغان خزه او نارینه حق لري چې د خپل جامې په اړه په خپل پریکړه وکړي. طالبان باید تعلیم، روغتیا، اقتصاد او امنیتی ستونزو ته رسیدګي وکړي. همداشان د امریکا متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار سازمان هم د حجاب په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
رپورټونو ته دوام ورکوه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویلي چې د په تهران کې له ایراني چارواکو سره د هغو افغانو کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته مهاجر شوي دي. د تیر کال په پسرلي کې د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته او د افغانستان د اقتصادي کړکیج له کبله زرګونو افغانانو ایران ته پناه وړې او اوسمهال د دواړو هیوادونو په سرحد کې د کډوالو ګڼه ګونه زیاته ده. نورحال پرپورت کې باوري.
دا زهرا حسینی نومیږي او وی میړی مدني فعال چې د طالبانو جنگیالی یو واشه او وروسته یې له زهرا وغوښتل چې کواده ورسره وکړي نو خوندي به وسی.
طالب آمد شوهر ما رو شهید کرد، ما رو گفت که ما زنای بی سرپرست باشم، ما در حق خود در میاریم. ما فرار کردیم آمدیم طرف ایران. بعدش 5 روز در سر مرز موندیم، 10 روز دیگه توی را بودیم. هم پیاده 200 300 500 پیاده روی، بعدش با ماشین با موتور هر چی که چی شد مقصد رساندیم خواهد تا اینجا.
زهرا یو دیر شکاله نده او تصمیم یعنی ولی چه و تختی هغه په غیر قانونی لارو او دختو د دو ماشومان سره په پخو موټر سایکلونو او پیکاپ موټرو کې ځان ایران ته رسوله.
خیلی سخت اینو بچه هم از توشنگی قریب جلزده بود اینا را. توش نماندن، گوش نماندن، تا در روز در توی را یا دو روز سه روز در بیابانا ماندیم همونطوری.
اوس چه افغانستان پلوی اقتصادی بحران که گیرده، در ایران سر نشدی زر کیلومتر سرحدیه در دیر و افغانان و در پاره در جوان در بقا پکرخی بدل شوی. در افغانان در هاگو قاچاقبران و پا موترو که زنون زیکی چه پا دی سرحد که در کار او پیسو مندل و پلتکی دی.
از نگاه اقتصاد خیلی مردم ضعیف هستن که از نگاه کسب و کار بسیار کم است. اونجا همان میان کشورهای خارجی خصوصا ایران که همسایه کشور ما هستن.
آمارایی که ما داریم اولا روزانه 5 تا 6 هزار نفر وارد ایران میشن که عمدتاً به صورت غیرقانونی وارد ایران میشن. در این زمینه به هر یک تجارت پرسودی متاسفانه در سطح بین ایران، افغانستان و پاکستان به راه انداخته توسط قاچاق شبکه‌های قاچاق انسان.
در تیر و اتم میاشت رئیسی په ایران که لکترلگ 1 میلیون افغانانو پناه خسته. د سره صلیب نړیوال کمیټې رئیس روبرت مردینی تازه ایران ته سفر کړی او وی د افغان مهاجرینو په وضعیت یې د ایرانی چارواکو سره خبرې کړي.
خبر مثبت وی مونږ د افغان مهاجرینو لپاره د خدماتو ستونزمن حالت سترګو کې مجسم کړ. د بیلګې په توګه هغه حالت چې د سره صلیب نړیواله کمیټه د ایران د سری میاشتې له ټولنې سره په دې خاطر مرسته کوي چې د افغان کډوالو او مهاجرینو لپاره مهم صحي خدمات ورسوي.
د سره صلیب رئیس وی د همکارۍ بله بیلګه دا وه چې د کووید 19 وبا په وخت کې د ایران د سری میاشتې په همکارۍ په ایران کې میشتو ډیرو افغانانو ته واکسین برابر کو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې ایران هر میاشت څه ناڅه 80% افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړلې دي.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په هکله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 11 نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
قدرمن اوریدونکو، بایدن پرون د اوکراین د پور اجاري په نامه قانون لاسلیک کړ. دا قانون د دوهمې نړیوالې جګړې د دورې پروګرام بیا راژوندی کوي او اوکراین ته به اجازه ورکړي چې د روسیې د یرغل د دفع کولو لپاره د وسلو غوښتنه وکړي. د امریکا دواړو سیاسي ګوندونو د دې قانون ملاتړ کړی دی. نوی قانون د 1941 کال تصویب سوی قانون ته ورته دی چې د امریکا د پلویانو سره یې د نازیانو په ماتولو کې مرسته کړې وه. د پنتاګان خبریاله کارل ابب د الاسکا د ایالت په سیمه کې یوې داسې اډې ته تللې چې د یاد قانون لپاره یې ډېر ارزښت درلود.
فورت وین رایټ ته ښه راغلاست. نن ورځ سرتیری دلته د دې لپاره راځي چې د شمالي قطب په ډېر سخت ژمي کې د جنگ مهارتونه زده کړي. خلدوی می نړیوالې جګړې د مخه دا اډا د لاټ فیلډ په نامه یوازې یولری پرتا پوسټه وا. کله چې امریکا او متحدین یې د جرمنی د پوجي تیرې د مخنیوي لپاره په جنگ کې ورګټ شول، نو کانګرس په 1970 کې د پور د اجارې قانون په نامه قانون رامنځته کړ چې روسیې او نورو هغو هیوادونو ته چې د جرمنی او د پلویانو سره جګړه کوي پوځي مرستې او وسلې ورکړي. لاټ فیلډ دلته د دې پروګرام د پاره د لیګت وروستۍ نقطه ده. له 1970 څخه تر 1975 پورې امریکایانو نږدې 8000 الوتکې روسیې پیلوټانو ته وسپارلې. له دې ځایه یوازې څو دقیقې لري د فیر بینکس په زړه کې د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د نظامی همکارۍ په ویاړ دا یادګار جوړ شوی. خو نن دا د همکارۍ یو پخوانی تاریخ کاری. روسیه اوس په اروپا کې یرغل ګرځي او د نړۍ اکثر هیوادونه په اوکراین باندې د روسیې د یلغر غندنه کوي.
په دې مجسمه یو څو غوره خبرې لیکل شوې دي. وینستن چرچل وایي د امریکا صنعتي تولید په اروپا کې د جګړې په ګټلو کې مهم رول لوبولی و. موږ د پور اجاره قانون یو بل نمونه قانون منظور کړ. د دې قانون هدف دا دی چې روسانو ته د ماتې ورکولو لپاره اوکراینیانو ته ژر تر ژره امریکایي تجهیزات ورکړو. نو دا قانون له پخواني قانون په دې بدل دی چې دا ځل مرستې له روسیې سره نه کیږي، بلکې د روسیې پر ضد به ورکول کیږي.
متحده ایالاتونو د فروری په سلیریشتمه د روسیې لبلی تراسي اوکراین ته نږدې د سلور میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې ورکړې دي، او اولس مشر بایدن د ستمبر تر میاشتې پورې د کانګرس څخه د اوکراین دپاره د درې دیرش میلیارډ ډالرو نور پیسو غوښتنه کړې. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ راپورټونو ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د خوراک د ارزیابۍ د تازه راپورټ له مخې په افغانستان کې دا وخت 9.1 میلیونه خلک چې د هغه هیواد د ټول نفوس نیمایي برخه ده په بېساري ډول په ډېره سخته لوږه کې ژوند کوي. په دې اړه له جنیو څخه د خبریالې لیزا شلاین د رالیږلي راپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولې.
توقع ده چې سږکال به په افغانستان کې راتلونکی فصل د خوراکي موادو د مخ پر ختمیدونکو د ذخیرو په پوره کولو کې مرسته وکړي او سوکالی به د خلکو په برخه شي. خو د آسیا لپاره د خوراک د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ساحوي امیره میرمن انتیا ویب خبرداری ورکوي چې د خوراک له بابته به سوکالی موقتی او د لنډې مودې پورې به دوام وکړي. انتیا ویب له بینکاک نه پر ټلیفون باندې له امریکا غږ سره د خبرو اترو په محل ویل چې پراتونکو څو میاشتو کې به په افغانستان کې د غنمو د فصلونو له ریبل وروسته د سلګونو زرو خلکو ژوند بهتر شي، خو بیا هم نږدې 13.9 میلیونه خلک به د جون او نومبر ترمنځ له لوږې سره مخامخي او ممکن چې کچه یو ځل بیا لوړه شي.
Threatening close to 20 million people across the country and the war in Ukraine continues.
دوامدار وشکالی او اقتصادي بحران د ټول هیواد د نږدې 10 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي، او په اوکراین کې جنگ په نړیواله کچه په خوراکي موادو او د سوانګ پر موادو په مسلسل ډول فشار اچوي. په ځنګړی توګه په افغانستان کې ناوړه اثرات ښکارا لیدل کیږي، چیرې چې د دغه جنگ له پیل څخه مخکې هم د خوراکي موادو او تیلو بیا د پخوا په پرتله ډیره زیاته لوړه وه.
د آسیا لپاره د خوراک د نړیوال پروګرام د ساحوي دفتر د مرستیالې په وینا کم سخت قیودات چې د طالبانو برحاله چارواکو د ښځو په ارتباط اعلان کړي دي په افغانستان کې د هغوی د تغذیوي ضرورتونو په پوره کولو تراژیکي یا دردناک اثرات ولري. نوموړی له دې عمله هم ژوره اندېښنه څرګنده کړه، ممکن چې د طالبانو د حکومت دروستۍ او سخت اقداماتو له امله نړیوال ډونران احتمالا د مرستې لپاره زړه ښنه کړي. نوموړی وایي چې د سخت لوږې له امله د غور په ولایت کې د څه باندې 20,000 خلکو د ژوند خراب وضعیت په ځانګړې توګه د اندېښنې وړ دی. د لوږې کچه افتناک حالت ته لوړه شوې. دغه خلک په هفته کې 9 ورځې په وچه ډوډۍ باندې گزاره کوي، عجلو بشری مرستا اړتیا لري. نوموړي نړیوالو ډونرانو ته په دې اړه ډاډ او اطمینان ورکو کومې پیسې چې دوی په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره ځانګړې کوي د حکومتي چارواکو په لاس کې نه لویږي، بلکې راسن هغو خلکو ته به ورسول شي چې د بل هر وخت په پرتله په عاجله توګه مرستو ته ضرورت لري. د ډبلیو ایف پی د لوړ پوړې مامورې سکال د افغانستان لپاره د 1.4 میلیارد ډالرو بسپنې خواست وکړو. سید سلیمان شاه د امریکا واشنگتن.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
د ملګرو ملتونو په قول احتمال لري چې روان کال به په نړیواله سطح د ناخوندي خوړو داسې کال وي چې په ریکارډ باندې به راغلی وي. د ملګرو ملتونو په اقتصادي او ټولنیز شورا کې د امریکا استازي لیسا کارتي د ویلې د زیات کړاو کالو علت جنجال دی. په جنگ کې شامل کسان په ارادي توګه ډیر او ډیر فارمونه او کروندې تباه کوي یا په څرګند مقصد سره تجارتي لارې بندوي چې د خلکو د لوږې موجب شي. روسیا د اوکران په باره کې د خپل جنگ د یوې برخې په حیث له دغو تکتیکونو نه کار اخلي، او سفیر کاتی وویل د نړۍ د ډیرو بېوزلو لخوا عکس العمل لا پخوا احساس شوی دی. اوکراین د غنمو پنځم ستر صادرونکي هواد دی او د افتا پرستلو دوهم ستر صادرونکي دی. روسي په ملکی بنیادی کارونو باندې په بمباری سره دغه مهم حاصلات تباه کړي دي. د اوکراین په خاوره کې ماینونه اګدي او حتی په ارادي او په پرله پسې توګه د اوکراین د غلو د ذخیرو مرکزونو ته تاوان رساوه. زمونږ په وروستي اټکل سره شپږو ته نقصان رسولی و او روسیې د اوکراین بندرونه بند کړي دي چې اوکراین نورو هیوادونو ته چې خوړو ته ډیر ضرورت لري لا تر اوسه پاتې خواړه صادر کړي دي. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې د روسیې د انتخاب جنگ په هر سطحه له نړیوالې سطح نه نیولې آن تر محلي سطحې پورې د خوړو په سیستمونو باندې تباه کوونکی تاثیر لري. عواقب به ډیر ناوړه وي. هغه سیمې چې له پخوا نه د خوړو له درک نه خوندي نه دي اوس ډیر احتمال لري چې د خاطې لوږې او مړلې د مصیبت خبر ورکوي، ځکه چې د خوړو قیمتونه لوړ تللي دي. ټاکل شوې ده په امن کې د هغو خلکو شمېر چې د خاطې سره مخامخ دي د جون د میاشتې پورې به پنځه برابره زیات شي. او د روسیې د جنگ د انتخاب نه د مخه دغه طرحه اواز چې د خوړو په قیمتونو باندې تاثیر کوي. په ایتوپیا کې د نحو ملیونو کسانو پورې خلک د خوړو د جدي ناخوندیتوب سره مخامخ دي. په خاصه توګه په تیګری کې څه باندې 90% خلک مرستې ته ضرورت لري. په جنوبي سودان کې په جنگ تیرو 5 کالو کې د 2 وچکالیو سبب شوی و او څارونکي خبرداری ورکوي چې کېدای شي په 2020 کال کې بله وچکالي راشي. تر اوسه دغه ستونزې خامخا پېښېدونکې نه دي. په حقیقت کې موږ ولیدل چې څرنګه مخکې شوي او پیشګویي شوي اقدام د قاطع په مخنیوي کې مرسته وکړه. که موږ وختي اقدام وکړو ژوند ژغورلی شو. اوس د قاطع لپاره بهانه نشته دی.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرسته.